بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
او اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغره رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوي أو مهربان خداي پناما هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
ګرانو اورېدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 14 لمریز کال د اوری د میاشتې 28 نیټه ده، چې د اپریل د میاشتې له 12 او د رمضان د مبارکې میاشتې له 4 نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه الیاس غرابیدی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې نننۍ سهارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. د پروګرام په دوام کې به هم د کال هندارې خپرونه درته وړاندې سي. ورسته به د اسلامي انقلاب د بریا په 40مه کلیزه کې د ایران د حالاتو په اړه یوې خپرونې ته غوږ سئ، او په پای کې به هم د رمضان د میاشتې په مناسبت یوه خپرونه درته وړاندې سي، چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستان، تاسو کولی سئ د نړۍ دلچسپ خبرونه په دغه پاڼه کې ووینئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. دا مهال د تهران و بجې دي، پام وکړئ خبرون ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. خطیب زاده د تیارې د نسکرېدو په اړه د اوکراینی چارواکو خبرې ناسمې وبللې. عربي هیوادونه دي د ایران په وړاندې د پروپاګندا او په ځای د اسرایلو غیر قانوني اټومي وسلو ته پاملرنه وکړي. طالبان ویلي د بهرنیو ځواکونو ایستلو په بهیر کې څو میاشتنی ځنډ د دوحې له هوکړې ښکاره سرغړونه ده، او په قدس شریف کې پر لمونځ کوونکو باندې د سیونیست رژیم د وحشي پوځیانو برید. تفصیلي خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عربي اتحادیه او د فارس خلیج شورا ته سپارښتنه وکړه چې د سیونیست رژیم سره په ژغملتیا د ایران په وړاندې د دوامداری دعاګانو پر ځای د دې رژیم غیر قانوني اټومي فعالیتونو ته پاملرنه وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده د عربي اتحادیه او د فارس خلیج شورا ادعاګانو ته په غبرګون کې د ځینو هیوادونو تخریبي رول لوبون ته په اشارې سره ټینګار وکړ. داسې غیر مسؤلانه ادعاوې د ایران په ضد د پروپاګندا او په دوام کې مطرح کیږي چې موخه یې ګډون نه، بلکې په ویانا کې د روانو مذاکراتو تخریب دی. خطیب زاده زیاته کړه د دغو ادارو مشران دي پوه سي چې ایران د نړیوالې اټومي اجنسۍ غړیتوب لري او ټول فعالیتونه یې د یادې ادارې لخوا څیړل کیږي. بې له شکه به د ایران سوله ییز اټومي فعالیتونه به د هیواد د ملي ګټو په لړ کې دوام وموندي. هغه د عربي هیوادونو مشرانو ته سپارښتنه وکړه چې د سیمې د ثبات او امنیت ته د سیونیست رژیم د سلګونو اټومي وسلو ګواښ ته پاملرنه وکړي. د فارس خلیج د شورا مشر نایف فلاح مبارک الحجرف د چهارشنبې په ورځ د امریکې، فرانسې، جرمني، روسیې، برتانیې او چین بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو لیک په استولو سره د برجام نړیوالې موافقې په مذاکراتو کې د عربي هیوادونو په ګډون باندې ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان په ایران کې د اوکراینی تیارې د نسکرېدو په اړه د دې هیواد د ملي امنیت د شورا د سرمنشي دعوې ناسمې وبللې. د اوکراین د ملي امنیت د شورا سرمنشي په دې وروستیو کې ادعا کړې چې د دې هیواد الوتکه په ایران کې په قصدي توګه په نښه سوې ده، چې یاد ادعا په زغرده د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري ناسمه بلل سوې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایند سید خطیبزاده په دې اړه وویل، د ټولو مسلکي راپورونو او کره شواهدو او معلوماتو سره سره دا چې ځینې اوکراینی چارواکي خپل سیاسي او سپارښتنې ادعاو ته دوام ورکوي د خواشنۍ ځای دی. خطیبزاده زیاته کړه، داسې ښکاري چې اوکراینی چارواکي د یادې پېښې د حل او د قربانیانو کورنیو ته د رسېدګۍ پر ځای هڅه کوي د تیارې د نسکرېدو له پېښې څخه سیاسي ګټې پورته کړي او د ځینو هیوادونو سره خپلې اړیکې په دې توګه جوړې کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایند ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې تیار دی له ټولو اړخونو سره خبرو اترو وکړي او د هغوی څخه غوښتنه کوي چې په خپلو ویناو کې له قانون او منطق څخه سرغړونه ونه کړي. د تیر میلادي کال په لومړۍ میاشت کې یوه اوکراینی الوتکه په ایران کې نسکوره سوه چې د عملی 164 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دې تیارې اکثره سپرلي ایرانیان وه. په دغه پیښه کې د افغانستان او اوکراین، کاناډا، برتانیا او سویډن 2 هم خپل ژوند د لاسه ورکړ. په ویانا کې د روسیې او د چین د مذاکراتي ټیم مشرانو د ایراني پلاو له مشر سره خبرې اترې وکړې. د روسیې او د چین د مذاکراتي ټیم مشران د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال او په ویانا کې د ایراني پلاو له مشر سید عباس رخچی سره په یوه درې اړخیزه ناسته کې سلام مشورې وکړې. په ویانا کې د برجام نړیوالې ټیمې د ګډې کمیټې غونډه د ایران او د څلور جمع یو هیوادونو د پلاو په ګډون سره دوام لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بیانیې سره سم د امریکا استازی په مستقیم او یا هم غیر مستقیمه توګه په د برجام د ګډې کمیټې په ناسته کې حضور نه لري او له هغوی سره به ایران هیڅ ډول خبرې اترې ونه کړي. طالبان د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر میاشتې تر 11 د بهرنۍ سرتیرو د وتلو ځنډ په غبرګون کې ویلي، د بهرنۍ ځواکونو ایستلو په بهیر کې 2 ځنډ د دوهې له هوکړې ښکاره سرغړونه ده. د پرس ټیوی له راپور سره سم د طالبان د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکې د ولسمشر خبرو ته په غبرګون کې وویل، د سولې د تړون له مخې امریکې باید په ټاکل شوې موده کې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. په سپتمبر کې د امریکایي ځواکونو د وتلو فیصله له نړیوالو اصولو څخه د خلاف ورزۍ په معنا ده چې د سولې په بهیر اغېز پرې باسي. د طالبانو ویاندو ویل په افغانستان کې تر دوبې پورې د امریکې په پوځي شتون باندې د دې هېواد د ولسمشر ټینګار ټوله نړۍ ته ور وښودله چې امریکا هیڅ یوې موافقې ته پایبنده نه پاتې کیږي چې دا خپله د شرم خبره ده. هغه زیاته کړه چې د افغانستان ولس 40 کیږي چې د تېری کوونکو په وړاندې مبارزه کوي. هغوی پردیو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان برخلیک په اړه فیصله وکړي. ورده گویل د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د بی پیلوټو الوتکو د بریدونو په دوام سره دغه ډله چوپه خوله نسی پاته کېدی. هغه همدارنګه د ترکیې د ناستې په اړه وویل، تر کومه چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه نوي وتلي، طالبان به په هیڅ ډول ناسته کې ګډون ونه کړي. د طالبانو ویاند افغانستان د مصالحې د شورا طرحې ته په اشارې سره وویل، هر یوه طرحه چې وي باید د افغانستان د ملي ګټو په اساس جوړه سوې وي، نه دا چې یوازې د ځینو خاصو ډلو د ګټو په لړ کې طرحه سوي وي. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس له امریکې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې بایډن د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روان کال د مې په لومړۍ نیټه کې به له افغانستان څخه د خپلو پوځي ځواکونو ایستل پیل او د سپتمبر تر 11 نیټې به یې بشپړ کړي. د بشري حقونو د څار ټولنې چې نن په یوه خبر پاڼه کې وویل، د امریکا حکومت باید له افغانستان سره د تعلیم، روغتیا یا په برخو کې په تیره بیا د ښځو لپاره خپل مرستې زیات کړي او په داسې حال کې چې پراخېدونکي کړکېچ د بشري حقونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي او بشري بحران یې زیات کړي، د رسنیو ملاتړ وکړي. د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي کله افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د سولې خبرې اترې ناکامې سي، له دغه هېواده به بهر ته د کډوالو شمیر زیات سي. فیلیپو ګرانډي پرون جمعه د ایټالیا په پلازمینې روم کې یوې خبرې غونډې ته وویل که د افغانستان د سولې خبرې ناکامه سي، له بده مرغه چې زه د نامنه او د تاوتریخوالي د زیاتېدو وړاندوینه کوم. له دې سره به د کډوالۍ څپه هم زیاته سي، د نورو برخو تر څنګ پر اروپا هم اغیز پرېوځي. د افغانستان چارواکو بیا له دې وړاندې دا دور کړی چې له ستونزو او ننګونو سره سره د دوی ځواکونه د بهرنیو پوځیانو په نشتون کې هم د افغانانو د امنیت ټینګښت ته چمتو دي. د سیونیستي رژیم پوځیانو په قدس کې په منځ کوونکو برید وکړ. د سیونیستي رژیم وحشي پوځیانو په قدس شریف کې د مانځه پر مهال برید وکړ چې د عمله یې ځینې منځ کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. فلسطینی مسلمانان چې د تراویح لپاره مسجد الاقصی ته تللي وه، له جومات څخه د وتلو پر مهال د سیونیستي رژیم د پوځیانو له برید سره مخ سول چې د عمله یې شپږ فلسطینی وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې مسکو به د امریکې په اتو چارواکو باندې بندیزونه ولګوي او لس تن امریکایي ډیپلوماتان هم له روسیې څخه وباسي. سرګی لاوروف اعلان وکړ چې مسکو د امریکې وروستیو ناسمو اقداماتو او بندیزونو ته په غبرګون کې به لس تن امریکایي ډیپلوماتان له روسیې څخه وباسي او د امریکې په تو چارواکو باندې بندیزونه ولګوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه کرملین د امریکې له سفیر څخه غوښتنه کړې چې د خپل هیواد سره د سلام مشورو لپاره له مسکو څخه ووځي. لاوروف ټینګار وکړ چې له دې ټولو سره سره هیواد یې د بایډن او د پوټین د احتمالي خبرو اترو ټول اړخونه څېړي او دغه کار ته په مثبت نظر ګوري. د امریکې حکومت د دې هیواد په ټاکنو کې د لاسوهنو په تور دجیش روسی چارواکو او شرکتونو باندې نیو بندیزونه ولګول چې د ټکنالوژۍ په زمینه کې فعال روسی کمپنۍ هم پکې شامل دي. امریکایي چارواکي وایي چې د انډیانا ایالت په ایالت کې یو وسلوال کس اته کسان په ډزو وژلي او څو نورې ټپیان کړي دي. امریکایي پولیسو نن جمعه سهار وختي وویل دا پیښه تېره شپه ناوخته د انډیانا پولیس نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د فیډیکس د پوستې خدماتو په ودانۍ کې سوې ده. دوی زیاتوي چې برید کوونکي هم خپل ځان وژلی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی
ایزانو د پروگرام په دیشی بو کی افغانستان ته د امریکا د خارجه وزیر د سفر په حق له یوې سیاسی تفسیرې ته ستاسو پام را اړوم. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن ورم ورځ د زیارت په ورځ له ماپښین وروسته په یوه نه اعلان سوي سفر کې افغانستان ته لاړ. د بلینکن او د افغان ولسمشر اشرف غني په کتنه کې له افغانستانه د امریکې د پوځي ځواکونو د وتلو مسله او همدارنګه د افغانستان د مستقبل د صلح د بهیر او د استنبول د غونډې په باره کې بحث او څېړنه وسوه. اشرف غنی په دغه کتنه کې په دې باندې په تاکید سره چې د افغانستان پوځي او امنیتي ځواکونه له هیواده د دفاع توان لري، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا لپاره د نوي چوکاټ د رامنځته کېدو په ضرورت ټینګار وکړ. خو د اشرف غنی د اطمینان باوجود د افغانستان د امنیتي حالاتو په باره کې اندېښنې موجودې دي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر میرحمان رحمانی د تیرو څلورو ساعتو کې خبرداری ورکړ چې که امریکایي ځواکونه له هېواده ونوځي نو کېدای سي دغه هېواد یو ځل بیا د کورنۍ جنګ کتونکی وي. کابل ته د بلینکن سفر د امریکې د ولسمشر بایدن لخوا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو له اعلان وروسته ترسره سوی دی. هغه وویل د دې وخت دی چې په افغانستان کې د امریکې تر ټولو اوږد جنګ خاتمه عمومي. له دې وروسته چې بایدن اعلان وکړ په تقریبا نورو پنځو میاشتو کې به له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان ووځي. ناتو هم اعلان وکړ چې له امریکې سره په یو وخت به خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. داسې ښکاري چې افغانستان ته د بلینکن سفر د څو اهدافو په لړ کې سوي دي. لومړی دا چې له کابل سره د واشنګټن د تعلقاتو د دوام او له افغانستان سره د مرستو کولو په باره کې افغان چارواکو ته اطمینان ورکړل سي. بلینکن په دې اړه وویل چې امریکا به له افغانستان او د دغه هېواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپلو ډیپلوماتیکو ملاتړونو ته دوام ورکړي. بایدن هم د دې په اعلانولو سره چې امریکا به نور د افغانستان په پوځي عملیاتو کې ګډون ونه کړي ادعا وکړه چې د دغه هېواد له حکومت سره د ډیپلوماتیکو او بشردوستانه مرستو ته به دوام ورکړي. دویمه مسله د امریکایي ځواکونو راتلونکي حالت دی چې له افغانستان څخه به تر زیات نه زیات د سپتمبر تر 11 نیټې پورې ووځي. خو داسې ښکاري چې د بایدن حکومت له افغانستانه د پوځیانو د ویستلو باوجوده د افغانستان په حکومتي ځواکونو او مختلفو ښارونو او سیمو باندې د طالب ډلې د حملو د زیاتېدو او په کت کې په زیات اندازه د کورنۍ جنګ شروع کېدو په اړه نو اندېښنو ته په پام سره په نظر کې لري چې امریکایي پوځیان د دغه هېواد په ګاونډي هېوادونو کې ځای پر ځای کړي. په دې لړ کې نیویورک ټایمز د افغانستان په ګاونډي هېوادونو کې د پوځي ځواکونو د ځای پر ځای کولو لپاره له لویدیځ انډوالانو سره د امریکې د دفاع وزارت د پنټاګن او استخباراتي ادارو ترمنځ د ژغملتیا خبر ورکړ. د دې ورځپاڼې د لیکنې له مخې له دغه اقدام څخه د پنټاګن مقصد د ترهګرو په اډې باندې د افغانستان له بیا بدلېدو څخه مخنیوی دی. پنټاګن په دې لړ کې په سیمه کې د امنیتي خلا له پیدا کېدو څخه د مخنیوي لپاره په تاجکستان او قزاقستان یا ازبکستان کې د پوځي ځواکونو ځای پر ځای کول څیړي. دا مسله په افغانستان باندې د طالب ډلې د بیا تسلط او د بایدن له فیصلې سره د امریکې په دننه کې د مخالفتونو په باره کې نوي اندېښنو ته په پام سره معنا پیدا کوي. که څه هم د دیموکراتانو پارلماني مشرې نانسی پلوسی د بایدن له اقدامه دفاع کړې ده، خو ځینو ریپبلیکنو مشرانو په دې چاره سخته نیوکه کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې روسیه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ځنډول په افغانستان کې د جنګ جګړو د زیاتېدو زمینه برابرونکې بولي. د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر استازي زمیر کابلوف خبرداری ورکړ چې د امریکې له وروستۍ فیصلې نه پس به طالبان خپلې حملې لا سختې کړي. که دا سناریو عملي سي نو بیا هیله لرلی سو چې د بایدن حکومت به له افغانستانه د امریکا ځواکونو د وتلو په اړه بیا نظر کتنې ته مجبور وي. د تفسیر پای. تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
د تاریخ پاڼه. د پښتو رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، ښه او نیک مرغه سهار درته غواړم. عزیزانو د خبرونې په دې شیبه کې اوسم زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د رمضان المبارک یا د روژې د مبارک میاشتې څلورمه او د 2021 میلادي کال د اپریل 18 نیټې سره برابر ده. اته سوا شپږ شپېته کاله پخوا د 1500 هجري قمري کال د رمضان یا روژې په څلورمه نیټه په ابن خراساني مشهور د بغداد یو نحوي شاعر او کاتب محمد بن محمد وفات شو. هغه په 1490 هجري قمري کال کې د ایران په شمال ختیځ په خراسان کې وزیږید او د علم حاصلولو لپاره بغداد ته ولاړ او په هغه ښار کې پاتې شو. ابن خراسانی خپل زده کړې د هغه وخت له نامتو استادانو څخه پای ته ورسولې او په فلبدایه ویني کې ډیر مهارت درلود. د ابن خراسانی په ټولو آثارو کې کولای شو په لسو ټوکو کې د هغه د شعرونو ټولګې ته اشاره وکړو چې نن سبا یې زیاتې ټوکې له منځه تللې دي. اته سوا څلور دیرش کاله پخوا د 1408 هجري قمري کال د رمضان یا روژې په څلورمه نیټه په قاضي سعید ابن ثناء الملک مشهور د مصر یو ادیب او شاعر ابوالقاسم حبت الله بن جعفر وفات شو. هغه چې د خپل نکاح د ابن ثناء الملک په نوم یادیده په 1545 هجری قمری کال کې په قاهره کې په یوې مسلمان کورنۍ کې وزیږید. هغه د قرآن کریم او نحو په قاهره کې او حدیث او یو شمیر نور علوم د مصر په اسکندریه کې له نامتو استادانو زده کړل. ابن ثناء الملک په ځوانۍ کې د شعر او ادب په زمینه کې خپل ذوق او استعداد وښودلو او د شعر ویلو ته یې مخه کړه. ابن ثناء الملک په ځینې موردونو کې د شعرونو نقد کولو ته هم مخه کړې ده. د هغه په آثارو کې د هغه د شعرونو دیوان ته اشاره کولای شو چې د مدح او غزل په شان په بیلابیلو مضامینو، من جمله د عاشورا د ورځې او د حسین ابن علي علیه السلام د مظلومانه شهادت په شعره کې ویلي دي. او لننه 15 کال پخوا د 1446 میلادي کال د اپریل په 18 نیټه د سوریې هیواد د بهرنیو پوځیانو له نیواکه آزاد او خپلواکه شو. سوریه چې په تیرو وختونو کې د هغه په شاوخوا کې له ځینو ټاټوبو سره یو ځای شام ګڼل کېده، د اسلام له ظهوره وړاندې د یونان، مصر او روم تر نیواک لاندې وه. دغه ټاټوبی د امویانو د حکومت مرکز وو او څه موده وروسته د مصر او بیا د عثماني امپراتورۍ په نیواکې ورغی. له لومړني نړیوال جنګ او د عثماني امپراتورۍ له دړې وړې کېده وروسته سوریه چې څو پیړۍ د عثمانیانو په نیواکې وه د فرانسې تر سرپرستۍ لاندې ورغلله. د 1941 میلادي کال په جون میاشت او د دوهم نړیوال جنگ په بهیر کې انګریز او فرانسوي ځواکونو سوریه ونیوله. د فرانسوي ځواکونو قماندان د همغه کال په ستمبر میاشت کې مجبور شو چې د سوریه خپلواکۍ اعلان کړي، خو د سوریه خپلواکۍ هغه وخت بشپړ رشوه چې په 1946 میلادي کال کې انګریز او فرانسوي ځواکونه له دغه هیواده ووتل. سوریه د آسیا په لویدیز او د مدیترانه سمندر په څنډو کې پراته ده او له لبنان، اردن، عراق، ترکیه او نیواکي فلسطین سره گاوند ده او کابو 1,015,000 مربع کیلومتر پراختیا لري. Thank you.
زلاندا یون.
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماو
د اسلامي انقلاب د دوهم ګام د اعلامیې د لړۍ په دوام کې د تولید د ټوپ وهنې د مطلبونو څلورمې برخه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوګو دوستانو، پر سونګو فوسیلی انرژي په تیر بیا په تیلو باندې تاکیه په نږدې راتلونکي کې په ملي ساویا او دغه راز د راتلونکو نسلونو لپاره د نه جبرانیدونکو تاوانونو لامل کیږي. په نرمیدونکو او پاکیدونکو ځانګړنو سره نوي کیدونکې انرژي د ژواک چاپیریالي او ټولنیزو او اقتصادي پراختیا د موخو له تحقق سره د مرستې سبب کیږي او له دې اړه د تلپاتې پر پراختیایی مخو پا پراکیده که مهم رول لري. د ایران د پراختیاش پگم پروگرام مخو تا کتن خیی چه ده هیواد سیاست ولان او قانون جوڑون کی لان نوی که دون که سرچینو چخا در دول دول بریخنا پر تولید پا تمرکو سره در نوی که دون که انرژی پر لومنی توب تینگار کوی. د بادی شمسی او جیوترمل انرژی پا شمول لان نوی که دون که انرژی چخا استفاده لا فوسیلی سرچینو سره د اړوندوالی او د ککړونکو گیسونو د خوریدا د کموالی سبب کیږي. اوب باد لمر او جیوترمل یا د مځکه ګرم ساتل د پاکو انرژي د تولید تر ټولو مهمه سرچینې دي. د نړۍ د تر ټولو وروستیو ایسایو په اساس د دنیا د ټولو انرژي 6.5% نوې کیدونکو انرژي جوړوي. په دغې اندازې کې د اوبو د برېښنا ونډه هم 16.4% ده. دغه راز د بادي او لمریزې انرژۍ ونډه هم په دې زمینه کې اهمیت لري. په ایران کې له موجودو سرچینو څخه د اوبو له سرچینو د تولیدي برېښنا ونډه له نورو زیاته ده. د برېښنا آبي انرژۍ د نړیوالې ټولنې د تر ټولو وروستي راپور په اساس ایران د برېښنا آبي بټۍ له 2000 میگاواټو څخه په استفادې سره د دنیا 19 او د سیمې په 2 لمبر کې راځي.
دوستانو، مطالعه د دې خودنه کوي چې د ایران د بوشهر ولایت ختیځ، د فارس ولایت جنوب، هرمزګان ولایت، د کرمان او سیستان او بلوچستان ولایتونو جنوبی برخه، د یزد او اصفهان ولایتونو ځینې برخې چې د ایران مرکزی او جنوبی سیمې دي، په 15.5 کیلووات متوسط تودوخې څخه په برخمنېدا سره د نوي کیدونکې انرژي مهمې سرچینې حسابېږي. دمګری په ایران کې د 840 میگاواټ ټولګي په ظرفیت په میگاواټي اندازه یاریشتر کې نوي کېدونکې یو دیرش بټۍ افتتاح شوي او 821 میگاواټ نوره هم د جوړېدا په حال کې دي. د نوي کېدونکو انرژي پراختیا تر دې دمه د برېښنا څخه د پاسه 4,090 میلیون کیلووات هاورز تولید سبب شوی چې له دغه اندازې د شمسی او بادی بټیو سره اړونده تولیدي برېښنا ونډه په ترتیب سره 40% ده او نور هم د آبی برېښنا د سرچینو او د فوسیلی برېښنا د تولید له بټیو سره اړونده دي. په ایران کې د نوي کېدونکو بټیو په کارونې سره تر دې دمه په کال کې د ژواک چاپیریال د څه د پاسه 300 ټنه ګلخانهیي ککړتیاو مخه نیول شوي او دغه حرکت د هیواد د ژواک چاپیریال له ساتلو او د هوا د ککړتیاو له کمولو سره ډیره مرسته کړې ده.
خوګو دوستانو، د چین په څیر هیوادونو تجربه په دې زمینه کې د پام وړ ده چې چین له 2008 کال څخه چې د نوي کېدونکو انرژي قانون یې تصویب کړي په لحاظ یا توان سره یې له پاکو انرژیو د ډبرینو سکوارو له بټیو څخه د استفادې له کمولو د لا زیاتې کارنده ټمپریچر لرونکو بټیو له بشپړتیا او د انرژۍ له سیستماتیک شویو پروژو له اجرا څخه استفادې ته مخه کړې ده. په 2019 کال کې په نوي کېدونکو بټیو کې د دغه هیواد لګول شوی ظرفیت په دنیا کې په لومړي لمبر شو. د نوي کېدونکو انرژیو او د برېښنایي چارو د ادارې مشر محمد ساتکین وایي تلفاتې پراختیا ته د رسیدا او د استفادې ښه کېدا ته د رسیدا لپاره د یوه جامع پروګرام پلانول د ایران د نوي کېدونکو انرژیو او د برېښنایي ادارې یو لومړیتوب دی. د دغه لومړیتوب په اجرا کې د انرژۍ او برېښنا وزارت هوډ لري چې په لنډ مهاله پروګرام کې د نوي کېدونکو انرژیو د برېښنا د تولید ظرفیت 15,000 میگاواټو ته ورسوي. د ایران د نوي کېدونکو انرژیو او برېښنایي استفادې د ظرفیت ټولګه تر دې دمه 815 میگاواټو ته رسیدلې ده. پوره شوي ظرفیت توانېدلې دی د 1,270 میلیون مکب میټره طبي ګیس بچت کړي. په عین حال کې له دغې سرچینې د انرژۍ د تولید ډیر لږ دی او په دې زمینه کې ځینې محدودیتونه شته دي. پر دې اساس باید د پاکې انرژۍ د تامین لپاره هم نور لارې چارې ولټول شي.
قدرمنو دوستانو، په دې زمینی کې یو تجربه شوی لارچاره د اټومي انرژي تولید دی. اټومي انرژي د اټومي ټکنالوژي او ساينس یو تر ټولو غوره بحث دی چې د مختلفو هیوادونو په تیر بیا د پرمختللو هیوادونو د انرژي په تامینولو کې غوره رول لري. پر اټومي انرژي د نوي کېدونکو انرژي په اپوټه په بشپړه ډول تکیه کېدلی شي او یوه پاکه انرژي ده. په یوې اټومي بټۍ کې اوبه له اټومي غبرګونونو څخه په ترلاسه شوې انرژۍ سره ګرمیږي او د اوبو بخار او بړاس په لا زیات فشار او دباو سره تولیدیږي. دغه بخار او بړاس د توربینونو د څرخېدا یا تاولو لپاره او په نهایت کې د برېښنایي جنراتورانو لپاره کارول کیږي. دمګرۍ په نړۍ کې څه د پاسه 430 اټومي بټۍ فعال دي او د فرانسې په څیر د ځینو هیوادونو انرژي زیاتره له اټومي بټیو تامینېږي. د ایران اسلامي جمهوریت هم د فوسیلي سرچینو ختمېده او د هیواد اقتصادي او اجتماعي پراختیا مخ په وده بهیر ته په پام سره د برېښنا د تولید لپاره له اټومي انرژۍ څخه استفاده ضروري او لازمه ګڼي او د څو اټومي بټیو جوړول د خپلو پاکو او غیر فوسیلي انرژیو د تامینونکو سرچینو د ډولوالي د زیاتولو په زمینه کې په خپلو ستراتیژیکو موخو کې شامل کړي دي. د ایران د انرژي او ځواک وزیر رضا اردکانیان په ایران کې د اټومي برېښنا د تولید د ونډې د اندازې په باب وایي د بوشهر اټومي بټۍ په داسې وخت کې چې بشپړه تیاره ده هغه توان چې چینل ته یې واردوي د 0 میگاواټه دی او باید وویل شي چې دمګړۍ په هیواد کې د اټومي برېښنا د تولید ونډه له 2% هم کمه ده. د برېښنا د تولید د دغې ونډې د زیاتولو په خاطر دوه نورې اټومي بټۍ یعنی د بوشهر د اټومي بټۍ دوهم او دریم یونټ برابرول هم د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژۍ د ادارې په اجرایي پروګرامونو کې شامل شوي دي. We'll be right back.
خوږو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
دا خدای په امان.
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر
روجا
دا خدای ملمستیا.
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شهر
دا تیران دا پشتو خپرونه خوشو مینوالو پا دیشه بوکیزا فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
دا روژه دا خدای ملمستیا نو میلره لننی مطلب سرستاسو پا خدمت کی حاضر شویو. ستاسو د تاتونو او عبادتونو پا قبل دا په دعا سره چې په دعاګانو او لمونځ کې زموږ هم یاد په خپل ژبه کې جاری وساتئ. د روژې د مبارکې میاشتې د ځانګړنو په اړه در سره غږیږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو د روژې مبارکه میاشت یو ډیر ځانګړی فرصت دی چې د انسانانو په ژوند کې او څار اغیزې شیندلی شي. په کار دا د دغې مبارکې میاشتې له هرې شیبې د خپل ځان د نجات او جوړونې لپاره استفاده وشي. ډیر انسانان له دې مخکې چې وغواړي کوم کار ترسره کړي نو له ځانګړي فرصته استفاده وکړي، د دې کار لپاره پلانونه کوي، سو وتوانېږي په ډېر ښه ډول ورځنې استفاده وکړي. دا د هغو ټولو انسانانو روده ده چې د ژوند د خاصو فرصتونو په قدر پوهیږي. د روژې مبارکه میاشت هم یو ډیر ځانګړی فرصت دی چې د انسانانو په ژوند اغیزې شیندلی او د انسان په ژغورنې کې غوره رول لوبولی شي. قرآن کریم په ډیرو لنډو اشارو کې البته په معنا ډول د روژې حقیقت او موخه بیان کړي ده. د بقرې سورې په درې اتیایم آیت کې راغلی دی: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، روژه پر تاسو واجب شوی ده، همغه ډول چې لا تاسو پر مخکې خلکو واجب شوی وه، د دې لپاره چې تاسو پرهیزګاره شئ. متعال خدای دغه آیت په خپل خاص خطاب سره مؤمنانو ته چې د خدای دوستان حسابېږي پیلی. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د دغه الهی خطاب په باب فرمایي: د هغه څه خوند چې په دغه آیت کې موجود دی، د عبادت سختوالی او کړاو له منځه وړي. په دغه آیت کې خداوند متعال د روژې فلسفه چې په تیرو متونو کې هم موجوده و بیان کړی ده، او د روژې حقیقت او موخه یې د تقوا مرحلې ته رسیدل بیان کړی دي. البته همغه شان چې تقوا مرحلې لري او انسانان ورزنه په استفادې او ګټې پورته کونه کې یو شان نه دي، روژه هم چې تقوا ته د رسیدا لپاره یوه وسیله ده، مرحلې او درجې لري.
دوستانو، معرفت لرونکي د روژې د درجو په بیانولو کې دریو مرتبو او درجو ته قایل دي. لومړی د عمومي روژه ده، چې هم هغه لخوراک او څخاک او د روژې نور باطلونکو شیانو ډډه کول دي او د انسان دنده سرته رسوي. دوهمه درجه د خواصو روژه ده چې په اساس روژتي انسان پر هغه څه سربیره چې عمومي خلک ورځینې ډډه کوي د سترګو، غاګونو او ژبو په څیر د بدن نور غړي له ګناهونو لرې ساتي. په همدې دلیل روژتي انسان له منع شویو یا محرماتو ډډه کوي او هغه درست اصول چې خدای تعالی ورباندې ټینګار کړی رعایتوي. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روایت شوي چې د بدن د غړو د روژې په باب یې فرمایلی دي: هغه روژتي انسان چې خپله ژبه، سترګې او نور غړي ونه ساتي روژه به یې هیڅ ګټه ونه لري. دریمه مرتبه هم د هغو خاصو کسانو روژه ده چې په اساس روژتي انسان پر هغو موردونو سربیره چې په مخکنیو دوو مرحلو او مرتبو کې ویل شوي خپل زړه له دنیاوي فکرونو او رضایلو اخلاقو څخه او له هر هغه څه چې غیر خدایي دي ساتي. د روژې دغه مرتبه نبیانو، صدیقانو او مقربانو او خاصو کسانو ته مخصوصه ده. د دغه شان روژتي او روژې نتیجه او ګټه د الهي لقا د جمال لیدل او هغه شی ته رسیدل دي چې هیڅ غوږونو نه دي اورېدلي او سترګو نه دي لیدلي او په هیڅ تصور او خاطر کې نه وي راغلي. هغه شرایط چې د روژتي د ساتلو لپاره مهم دي اسلام، ایمان او مسلمان شونه ده. د هغه چا روژه چې مسلمان او یا مؤمن نه دی سمه نه ده، بل هم عقل شرط دی. د هغه چا روژه چې لیونی او یا مست او بې هوشه دی سمه نه ده. پر مسافر هم روژه نه کیږي او پرې واجبه نه ده، او په هغې مسافری کې چې لمونځ کې کسروي نه واجبیږي، حتی مستحب روژه هم نشي درلودلی مګر دا چې نظر روژې وي چې په پلانې ورځې به یې روژه ساتم. په داسې بڼه کې چې مسافر شو نو په هغه ورځ که مسافر هم وي روژه ساتلی شي. د ښځو ځینو ناروغیو لکه چې د حیض او نفاس په وخت هم روژه نشي ساتل کیدلی. له یو وخت روژه ساتل د انسان لپاره تاوان لري یا د صحت لپاره یې مشکل جوړوي، نو په داسې وخت روژه ساتل ورباندې واجب نه دي او باید روژه ونه ساتي. نیت کول چې د روژه او د روژې لپاره یو ضرورت دی، له هغو موردونو ډډه کول چې د روژې د باطلېدل لامل هم کیږي. پر دې اساس روژه د هغه چا سمه ده چې د ساتلو شرایط یې ولري. نو د کافر، بې هوشه، مسافر، حیض و نفاس لرونکو میرمنو روژه او هغه مهال روژه ساتل چې د انسان لپاره تاوان لري یا یې د روژې نیت نه دی کړی یا یې قصدن هغه کار کړی چې روژه باطلوي سمه نه ده. همداراز د هغه چا مستحبی روژه چې قضایي روژه ورباندې پاتې شوي وي هم سمه نه ده.
عزیزانو، د دعا اهمیت او په الهی دربار کې غوښتنې ته په پام سره د دعا د آدابو ترسره کول مهم ځایګه پیدا کوي. د دعا یو تر ټولو مهم ادب دا دی چې انسان دعا د خدای د نامې په یادولو او بسم الله الرحمن الرحیم ویلو سره پیل کړي او د حاجتونو لا بیانولو مخکې خداوند متعال په بزرګۍ، سترتوب، عظمت، رحمت، جلالت او مغفرت سره یاد کړي. دا داسې درس دی چې د دین بزرگانو او د خدای تعالی نیکو، پاکو او متطهرو بندگانو څخه مو زده کړی دی. په دغې برکت نه کې میاشت کې له هر واجب مانځه وروسته خدای تعالی په بزرګۍ او لویوالي او پر رحمت او عظمت یادو او داسې دعا لولو: ای لوی او بزرگوار خدایا، ای بخون کیا، ای مهربانا، تها غلو او بزرگ خدای چې هیڅ ساره نلری او په گفتار خکردار شنبا او بینای او دا هغه میاشت چې مقام یې لوړ کړی او په نورو میاشتو دی ورته کرامت شرافت او عظمت ورکړی او روژه ساتل پر ما واجب کړی او دا د روژې مبارکه میاشت ده داسې میاشت چې پکې قرآن کریم د خلکو د لارښوونې او د هدایت د لارې د ښودلو او له باطله د حق د جلا کولو لپاره رالیږلی دی او په دغې میاشتې کې دی د قدر شپه ټاکلې ده او هم د دغه شپه پر زرو نورو میاشتو برلاسه کړې ده. نو ای لویا خدایا چې تا ته منت او زاری کوو او ته چا ته منت او زاری نه کوې پر ما مهربان اوسه او د دوزخ له اوره راته نجات راکړه او همیشنی جنت ته مداخل کړه په خپل بې نهایت رحمت سره. ای لم مهربانانو تر ټولو مهربانه.
عزیزانو د دعا یو بل آداب چې د اسلام د ګران پیغمبر لا ګرانې لور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها څخه مو ذکر کړی دا دی چې کله دعا ته چې لاس پورته کوو نو د نورو لپاره په سر کې دعا کوو. یوه شپه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د عبادت او دعا په حال کې وه. د هغه مشر زوی حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام تر سهاره پورې د هغه د عبادت شاهد وو، خو متوجه شوی چې هغه بزرګواره درسته شپه د نورو او ګاونډیانو لپاره دعا کوله او د ځان او د کورنۍ لپاره هیڅ دعا ونه کړه. کله یې له حضرت فاطمه زهرا بیبي د دې علت پوښتنه وکړه نو په ځواب کې وفرمایل الجار ثم الدار، یعنی اول ګاونډی بیا کور او کورنۍ. لا پیغمبر اکرم څخه ځینې دعاګانې په یادګار پاتې دي چې موږ ته د دعا آداب رازده کوي او سپارښتنه شوي چې دغه دعا له هر واجب لمانځه وروسته ولولو او هغه دعا هم داده. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل اوريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل حصير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. جبارة ايلو يا خدايا ته په قبرونو کې اوسیدونکو ته تاندوالی او خوشحالۍ ور په برخه کړې، فقیران بې نیازه کړې، خدایه وږي په خېټه ماړه کړې، لوڅو ته جامې او کالی ور واغوندې. خدایه ای بار الله د پوروړو پورونه ادا کړې، د غمجنو زړونه خوشحاله کړې. ای لویه خدایه هر مسافر خپل وطن ته بیرته ورسوې، هر یو بندی ته آزادی ډالۍ کړي. خدایا د مسلمانانو په کارونو کې هر فساد او ترنګلی کار اصلاح او آسانه کړي، بیمارانو ته شفا ورکړي. ای لویه خدایا په خپل بینیازۍ سره موږ بینیازه او زموږ بېوزلي او فقر ختم کړي، زموږ بد حال په ښه حال بدل. خدایا زموږ پورونه لنډ او زموږ ناداری او بیوسی مو بی نیازه او شتمن مو کړې، چې تر پر هر شی توانا او برلاسه او عظمت لرونکی یې.
عزیزانو د دې پروګرام وخت همدلته پای ته رسی. په دغه مبارکې میاشتې کې د تاسو د روژو او عبادتونو د قبلیدا په هیله له تاسو غواړو چې مونږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي. مونږ هم تل په خپل دعاګانو کې تاسو یاد ساتو. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری
شه نور رمضان.
درنو او محترم او اوریدونکو دا یو ساته خبرونه مو له تهران رادیو واوریده ستای څخه ډیره مننه کو چې زموږ سره ملګری وې تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو. Thank you.